یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
دوستانو زه اجمل انمو د ازادۍ راډیو د پی او استودیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې هرکلی کوم. په دې هیله چې وښه ورځ به ولرئ. دا دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د داعش د فعالیتونو تایید کړی، خو وایي چې ولایتونو ته یې د پراخېدو خبره نه مني. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو په شمول یو شمیر لورو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. افغانستان ته مو د زرګونو امریکایي سرتیرو له استول کېدو هم خبره وو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له صفي الله ستانکزي اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نیویارک ته رسیدلی او تمه د نن ماښام د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وینا وکړي. د امریکا دفاع وزیر وایي د هغوی 3000 امریکایي پوځیانو چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې دغه هیواد ته استول کیږي ډیره برخه روانه ده. او چین او روسیې پرون په ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو راوستو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز رد کړ. پر خبرونه، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به نن ماښام د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د تروریزم له امله ټولو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه وینا وکړي. د ارګ ماڼۍ په ټویټر کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی نن سهار وختي نیویارک ته رسیدلی او تمه ده په عمومي اسمبله کې تر وینا مخکې هم له یو شمېر مشرانو سره وینا وګوري. ولسمشر اشرف غنی به د ډنمارک، اتریش او فنلند له مشرانو سربیره د پاکستان له نوي صدر اعظم شاهد خاقان عباسي سره هم وګوري. د افغان ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم د دې لیدنه د دې لپاره مهمه ګڼل شوې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې ښې نه بلل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د هغو 3000 امریکایي پوځیانو چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي ستراتیژۍ له مخې دغه هیواد ته استول کیږي ډیره برخه پر لاره ده. جیمز ماتیس پرون ماښام په پنټاګن کې خبریالانو ته وویل دی نه غواړي د سرتیرو دقیقه شمیره وښیي، خو زیاته یې کړه چې دقیقاً له 3000 زیات سرتیري به افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا نوې سرتیري به هم تر ډیره د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د روزنې دنده پر غاړه ولري. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې نوې امریکایي سرتیري به هم له افغان ځواکونو سره مرسته کوي او هوایي ملاتړ به ورته برابروي. د غور ولایت امنیتي چارواکي وایي د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې د فیروزکو ښار په شمال کې اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. د غور د امنیه قمندانۍ ویاند محمد اقبال نظامی ازادي راډیو ته وویل په وسلوالو طالبانو د حمله د غلمین په سیمه کې پرون شوې ده. اخو د غور والي عبدالحی خطیبي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبانو ته اوختي مرګ ژوبله یاده کړه او ټینګار یې وکړ چې د هغوی پر ضد ولسي پاڅونونه هم روان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي تیره شپه ناپیژاندو کسانو په یو برید کې دوه عام خلک وژلي دي. د کونړ امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت نن ازادي راډیو ته وویل چې ناپیژاندو پرون شپه د چاپېدرې په سینزو سیمه کې د عامو خلکو په موټر چې په کې له حج راستانه شوي کسان ناستو حمله کړې ده. د همت په خبره د دوو کسانو په وژل کېدو سربیره یو تن بل ټپي شوی هم دی. قمندان همت وایي د دې حملې په تړاو چې تر ډیره شخصي دښمني ښکاري پولیسو دوه تنه نیولي هم دي. ورزو د نړۍ خبرونو ته، چین او روسیې پرون په ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره د 128 هیوادونو په ګډون د هغې اعلامیې له لاسلیک کولو ډډه وکړه چې طرحې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندې کړي. روسي چارواکو وویل که څه هم روسیه د ملګرو ملتونو د بیوروکراسۍ د اغیزمنولو د نظر ملاتړ کوي، خو په دې باور ده چې هر راز اصلاحات باید له غړیو هیوادونو سره تر سلا مشورو وروسته راشي، نه دا چې یوازې د متحدو ایالتونو لخوا په یوه اعلامیه کې تحمل شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا د روسیې تاس خبری اژانس ته وویل موږ ټول په نړیوال ډګر کې د ملګرو ملتونو د رول پراخېدل غواړو، خو د ده په وینا ملګري ملتونه ډیرو پراخو اصلاحاتو ته هم اړتیا نه لري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو له غړیو هیوادونو غوښتي دي چې په لسو مادو کې د ملګرو ملتونو د اصلاحاتو اعلامیه لاسلیک کړي.
In recent years, the United Nations has not reached its full potential.
په وروستیو څو کلونو کې ملګرو ملتونو د بیوروکراسۍ او ناوړه مدیریت له کبله له خپلو ټولو امکاناتو کار نه دی اخیستی. حال دا چې د ملګرو ملتونو عادي بودیجه 1.3% کې زیاته شوې او له 2000 کال را په دې خوا یې د کارکوونکو شمیر دوه چنده شوی، خو موږ د دې پانګونې نتیجه نه وینو.
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا هم وویل چې ملګري ملتونه زیاتې پیسې لګوي او تر اندازې زیات کارکوونکي لري. د دې پانګونو پایلې نه دي معلومې. او امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې څېړونکو د ډانلډ ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر پاول منفورد ټلیفوني اړیکې د محکمې د حکم له مخې اورېدلې او اوس یې له مخې د محکوموي. پاول منفورد د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له څو نږدې سلاکارانو څخه دی چې د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د تورونو په تړاو ترې پوښتنې کېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې تېر کال د جولای په میاشت کې امریکایي اجنټانو په ورجینیا کې د منفورد په کور ننوتل او هغه ته یې ویلي وو چې پر ضد یې عدلي اداره لري. سی این این هم د یوې ناپیژاند سرچینې په حواله ویلي چې د محکمې د سري حکم په اساس له 2016 کال انتخاباتو مخکې او وروسته د پاول منفورد د خبرو یا ټلیفوني تماسونو د اوریدو اجازه ورکړل شوې ده.
دوستانو خبرونه مو اوریدل چې صفی الله ستانکزی درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په یو تازه رپورټ کې ویلي داعش تېر کال د افغانستان په یو ولایت کې فعالیت درلود، خو سږ کال یې فعالیتونه او تحرکات نورو ولایتونو ته هم پراخ شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د داعش فعالیتونه مني، خو وايي ولایتونو ته یې د فعالیتونو د پراخېدو خبره نه مني. د دفاع وزارت
تحرکات د داعش موږ تاییدوو، مګر د دوی په حرکاتو کې زیاتوالی نه دی راغلی، کم شوی دی، ځکه دوی په افغانستان کې ډېر ځپل شوي دي. پخوا یې په هلمند کې تحرکات و نشته، په فراه کې و نشته، په روزګان کې، زابل کې، په ننګرهار کې وټکول.
د دفاع وزارت د ویان څرګندونې به په دې موضوع په یو بشپړ رپورټ کې واورئ. پر همدې موضوع د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون له یو غړي ښاغلي صالح محمد صالح سره هم غږېدلی یو. تېره شپه د کندهار په خاکریز او غورک ولسوالۍ ترمنځ افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د 14 وسلوالو طالبانو او درې ملکي کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي. دا موضوع هم څېړو. دلدې به مو هم خبر کړو چې پنټاګون وایي 3000 امریکایي سرتېري افغانستان ته پر لاره دي. که وخت یو شمیر نور رپورټونه هم لرو، اقتصادي خبرونه او د روغتیا پروګرام هم د یو سات برخه دي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړی. تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونې د پی یو استډیو په نوم خبری خبرونې ته وګورئ. د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د داعش فعالیتونه تاییدوي، خو وایي ولایتونو ته د دې فعالیتونو د پراخېدو خبره نه مني. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په یو تازه رپورټ کې ویلي چې داعش تېر کال د افغانستان په یو ولایت کې فعالیت درلود، خو سږ کال فعالیتونه او تحرکات وو ولایتونو ته پراخ شوي دي. په دې اړه هم د اوس رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی. افغان صاحب، له تاسو به واورو، تاسو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر دغه وروستی رپورټ هم اتمن کتلی دی او په دې اړه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم خبرې کړې دي. په دې اړه راته ووایي چې څه ویل کېږي د داعش د فعالیتونو د پراخېدو په اړه.
بله ان صاحب، د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د داعش فعالیتونه مني، خو له ننګرهار او کونړ پرته په نورو ولایتونو کې د فعالیتونو د پراخېدو خبره بیخي نه مني. دوی وایي چې دفاع وزارت البته وایي چې داعش ډله په افغانستان کې سخت ځپل شوې ده او د محلمات سره مخامخ ده. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري شیبه وړاندې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تحرکات داعش موږ تاییدوو، مګر د دوی په حرکتاتو کې زیاتوالی نه دی راغلی، کم شوی دی، ځکه دوی په افغانستان کې ډیر ځپل شوي دي. خو په هلمند کې تحرکات و نشته، په فراه کې و نشته، په روزګان کې، زابل کې، په ننګرهار کې وټکول شو، په کونړ کې وټکول شو. اوس تحرکات یوازې په کونړ کې جلب و جذب ویل کېږي چې کوي، په ننګرهار کې لږ تحرکات شته، په جوزجان کې شته، او په فاریاب په ساریپول کې. نور د افغانستان په نورو نقطو کې تحرکات نه لري.
دغه سرګندونې داسې محل کېږي چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر په یو تازه راپور کې راغلی دی چې د شتیر کال د افغانستان په یو ولایت یعنی په ننګرهار کې فعالیت درلود، خو سږ کال فعالیتونه او تحرکات د افغانستان او ولایتونو ته پراخ شوي دي. د دغه دفتر په تازه راپور کې همداشان راغلی دی چې په افغانستان کې د داعش او وسلوالو طالبانو حملې دوه چنده زیاتې شوي دي. په دې اړه موږ د دفاع وزارت له ویان پوښتنه وکړه، د کڅه هم دغه راپور نه تایید او نه هم رد کړل، خو یوازې دومره ویل چې افغان ځواکونه توانېدلي چې دلی دي چې د داعش د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ماته ورکړي. همدارنګ دوی ویلي چې یوازې اوس مهال د داعش فعالیتونه او د جلب پروسې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي توګه په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې روان دي. بلې ان صاحب
ډیره زیاته مننه کوو رحمت الله افغان، له تاسو سره خدای پاماني کوو. او تاسو وی مرکی تر ازو چې په همدې موضوع مو کړی دا د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون غړي وایي چې افغان حکومت په هیواد کې د داعش د فعالیتونو په اړه ناسم معلومات خپروي. د دې کمیسون غړي سالم محمد سالی ازادي رادیو ته ویل چې د داعش فعالیتونه په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دي. لا خغلی سالی سر رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه ځینې پوښتنې دي.
زما په نظر باندې د افغانستان دولت د دې په ځای چې حقیقت ووایي، کله کله د دې نه داسې یو ارقام خپریږي چې هغه د خندا وړ هم وي. نو زما په نظر باندې داعش اوس ورځ په ورځ منروش کوي او دغه راپور چې دی نشر کړی دی دغه سره زه موافق یم. د افغانستان د ویندانو چې کوم راپورونه ورکوي دوی ته ګناه نه ګناه هم نشته، ځکه دوی مجبور دي چې د خپلو روحیه دپاره د ولس دپاره دغسې یو کله کله زیات ارقام وښیي د دوی د مرګ او جوب دی. خو بیا هم
تاسو له نظره واقعا د داعش ډله په افغانستان کې په اوو ولایتونو کې فعاله ده، کله دین هم زیاته فعاله ده یا کمه؟
دې کې شک نشته چې اوو ولایتونه چې کوم تاسو ته اشاره وکړه دې کې هم شتون لري، فعاله ده. نور ولایتونو ته هم دې کوشش کوي چې خپل جنگلي والته سوق وکړي او د خلکو سره روابط او د خلکو جذب او په دې کې هم ډېر تبلیغات او د دې کارونه روان دي. نو زما په نظر باندې ان دې حالات دا ده چې د وو ولایتونو نور هم اضافه ویل شو چې په ولایتونو کې روش کړل او لګېدي د روش په حال کې دي.
تاسو معلومات څه دي؟ واقعا داعش ډله له طالبانو سره په ځینو ساحو کې لکه مثال د میرزا اولنګ سیمه ورکو یو ډول یعنی په همغږي فعالیت لري که جلا جلا فعالیتونه لري او د دوی ترمنځ همغږي شتون لري؟
هغه خپل کارونه کوي په طالبانو کار نه لري، طالبان په داعش کار نه لري. تقریبا نږدې کې قرارګاونه دي، هلته کسان یو بل سره نږدې اوسېږي. داسې ډېر مخالفت یو بل په مینځ کې په کونړ کې زه نه وینم، ولې ځینې ولایتونو کې د دې د نښتو خبرونه څنګه چې تاسو معلومات لري او میډیا د لارې اوري دغسې هم موږ هم اورو زیات اختلافات تروسه پورې دا شي، ولې میډیا او ځینې خلک داسې وایي چې د دې په مینځ کې ژور اختلافات شتون لري. اوسه پورې داسې خاص اختلافات چې هغه موږ او تاسو پرې باسو کو تر اوسه پورې نه دی لیدل شوی.
څه کول پکار دي افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته تر څو پورې داعش فعالیتونه محدود او په بشپړه توګه له منځه یوړل شي؟
زما په نظر باندې بهترینه لاره دا ده چې نه یوازې داعش، هر هغه څوک چې د افغانستان د اوسني نظام په مخالفت کې ولاړ دی د دې لپاره باید کار وکړي. هغه کار یو لاره د جنګ په لستوري ده.
دا افغانستان دا ولسی جرګې دا کورنی امنیت د کمیسون غړی سالی محمد سالی و چې په افغانستان کې دا داعش د فعالیتونو د پراختیا په اړه نظر څرګنداوه.
راځي د ځوان فکر خبرونې لاله په ټولنه کې اصلاح راولو. د ځوانانو د ځنګړي خبرونه هر سه‌شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو اوریدلای شي.
دوستانو د افغانستان په اړه ځینې نور مطالب هم لرو. له دې مهم خبره وو چې پینټاګون وایي 3000 امریکایي سرتیري افغانستان ته پر لار دي. همدارنګ به په کندهار کې د خاکریز او غورک ولسوالۍ ترمنځ د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د څو وسلوالو د مرګ ژوبلې په اړه یو رپور درته وړاندې کو. خو اوس په یوه نړیواله مسله راواخلو، د امریکا سنا په غوڅ اکثریت سره د 200 میلیارد ډالرو پوځي بودیجه تصویب کړه. په دې بودیجه کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لګښت هم شامل دی. احمد شیبر موضوع څارلې ده او امدا اوس سره په استودیو کې ده. شیبر صاحب، درته وایي چې دا بودیجه د امریکا د متحده ایالاتو له نورو پوځي بودیجو سره څه توپیر لري؟
مننه ان صاحب، دا بودیجه په تیری ویل سیزی کې د افغانستان او عراق د جګړې د لګښت سربیره تر بل هر وخت زیاته ده او د سنا لوري په غوس اکثریت تصویب شوې ده. د دې بودیجې لایحه چې 1215 مخه د سناتورانو نه اتیا د اته په وړاندې تصویب کړه.
د امریکا د پوځي بودیجه د کومو لګښتونو لپاره ده؟ د څومره وخت لپاره وي؟
دا بودیجه د روان مالی کال لپاره ده چې د اکتوبر د لومړۍ پیلې شي او امریکایي پوځیان 100 میلیارد ډالر د شمالي کوریا د مخ په زیاتېدونکي خطر د دفع کولو لپاره د توغندیو پر دفاعي سیستم لګوي. البته ټولې پیسې په شمالي کوریا نه لګې شي، خو شمالي کوریا په وروستیو کې د لری واټن داسې توغندي وازمویل چې ویل کېږي د امریکا تر خاورې پورې رسیږي او وروستۍ دغه ازموینې تیره اونۍ شمالي کوریا وکړې. د امریکا د پوځي لګښت لپاره له دې بودیجې 640 میلیارد ډالر بیل شوي دي چې پر دې پیسو د امریکا دفاع وزارت وسلې برابروي، پوځیانو ته به معاشونه ورکوي او 6 میلیارده نورې د افغانستان، عراق، سوریه او د نړۍ په نورو ځایونو کې د جنګي ماموریت لپاره ځانګړې شوې دي. اوانسب د دې پوځي بودیجې له مخې چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ یې وړاندیز کړی و، 603 میلیارد ډالر د پوځ عادي بودیجه ده او 15 هم د امریکا د بهر په بهر کې د امریکا د پوځي لګښت لپاره ځانګړې شوې ده.
ډیر زیاته مننه احمد شیبر. دوستانو واموریدل چې د امریکا سنا په غوس اکثریت سره د 100 میلیارد ډالرو پوځي بودیجه تصویب کړه. مخکې له دې نه چې نور ریپورتونه تور شو، پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته. مرزي احمد زید راوړی.
په کابل کې د آسیا د اسلامي بانکداري د پوهاوي په کانفرنس کې په افغانستان کې د دغه بانکداري د ګټو رواجولو او اسانتیاو په اړه خبرې وشوې. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خان جانل کوزینن ازادي راډیو ته وویل اسلامي بانکداري کولای شي په هیواد کې د لوی پانګونو سره لوی مرسته وکړي. نوموړی وایي کله چې افغان سوداګر او خلک د اسلامي بانکداري د ګټو په اړه پوښي، نو د سوداګرۍ او پانګونې برخه به لا پیاوړي شي.
نو د اسلامي بانکداري دا شته چې په دې کې یو سلسله اصول د اسلام د نظر څخه خپل شوی دي او د سود او هغه د حراموالي مسله پکې د منځ ځي. نو په دې خاطر باندې زه باور لرم چې ان شاء الله ډیر خلک د بانکداري نوې استفاده وکړي او په افغانستان کې به تجارت او سرمایه‌ګذاري رونق وکړي.
دغه کانفرنس نن د یوې ورځې لپاره په کابل کې پرانیستل شو چې پکې د خصوصي سکتور او دولتي چارواکو استازیو ګډون کړی و. په بامیان کې ډیر ژر له 100 څخه زیاتو هغو ښځو سره چې نوي غواړي د سوداګرۍ کاروبار پیل کړي د اقتصادي هوساینې په هدف نقدي مرستې کیږي. د بامیان د سوداګرۍ او صنایعو مدیر علي رضا حسنزاده نن ازادي راډیو ویل چې هر ښځې ته د ایټالیا لخوا 500 ډالر ورکول کیږي. ښاغلی حسنزاده وایي چې په دې سره په بامیان کې د سوداګرو ښځو شمیر زیات او هم به د دوی ژوند له اقتصادي پلوه ښه شي. مرسته شوې پیسې به د دغو ښځو لخوا تر ډیره د مالدارۍ، کرنې او دوکانداری په برخه کې ولګول شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 900 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 350 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1,20 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 سلویښت او 1 لیتر ډیزل په 3 سلویښت افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 1.8 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1,10 افغانۍ.
دوستانو تاسو موږ غلاسه د رادیو ناوړی اقتصادي خبرونه مو واوریدل. اوس هم ریپورت راخلو. پینټاګون وایي 3000 امریکایي سرتیري افغانستان ته پر لار دي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتیس تیر مخام خبري اعلان کول چې دا سرتیري څه پر لار دي او ځینو ته افغانستان ته دتلو په اړه خبر ورکړل شوی دی. امریکا د سرتیري ورسلاغه افغانستان ته سوي چې تیر میاشت ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي اعلان کړه. احمد تکل په دې اړه چې زیات تر اوري.
د امریکا دفاع وزیر وایي د هغو 3000 امریکایي پوځیانو چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ستراتیژۍ لمخې افغانستان ته استول کیږي ډیره برخه پر لار دي. جیم ماتیس تیر ماښام په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل د نغوړې د سرتیرو دقیق شمیره وښیي، خو د زیاته کړه چې دقیقا له 3000 زیات سرتیري به افغانستان ته واستول شي. ماتیس وویل ډیره برخه د سرتیري یا پر لار دي او یا خبر ورکړل شوی چې ډیر ژر به واستول شي. ماتیس وویل د سرتیري افغانستان تروان شوې دي، خو دای نه غواړي په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي ځکه د پوینا خای نور جزئیات د دښمن په ګټه وي. د امریکا او ناتو ځواکونه د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې عمدتاً افغان سرتیرو ته پوځي روزنه ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي نوي سرتیري به هم تر ډیره د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د روزنې دنده پر غاړه ولري، خو په عین حال کې بل افغان ځواکونو سره مرسته کوي او هوایي ملاتړ به ورته برابروي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن سهار ازادي راډیو ته وویل اضافي امریکایي پوځیان به افغان سرتیرو ته د نویو تجهیزاتو کارول هم ورزده کړي. فعلا زموږ دندې زیاتې دي، زموږ پوځي قطعې مثلا د هوایي قولو اردو یا د کوماندو ځواک تشکیلات پراخ او په نوې ټکنالوژۍ او تخنیک سنبال شوي، او له دې ټکنالوژۍ د کار اخیستو تکتیکونه هم د ناتو او متحدو ایالاتو د پوځیانو لخوا افغان ځواکونو ته ورښودل کیږي چې دا فعالیت به هم د تیر په څیر دوام وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د متحدو ایالاتو د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال په خپل وینا کې ونه ویل چې افغانستان ته به په کوم شمیر پوځیان واستول شي، خو د کانګرس د غړو او ناڅرګندو چارواکو په حواله پر راپورونو کې تر 400 پورې د سرتیرو د استولو یادونه تل کېدله. دا په داسې حال کې ده چې 11,000 امریکایي سرتیري لاله مخکې په افغانستان کې دیره دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تیر شپه د کندهار د خاکریز او غورک ولسوالۍ ترمنځ د افغان ځنګلو ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسلوال او 3 ملکی وګړي وشل شوي. په دې اړه د کندهار د پولیسو چارواکو څرګندونې کړې دي او وایي چې 8 وسلوالې ژوندي امن نیولي. محمد صادق رښتینی له کندهاره ریپورت راکوي.
د کندهار د پولیسو بیان زیات دوراني ازادي راډیو ته وویل تیر شپه افغان ځنګلو ځواکونو د کندهار د خاکریز او غورک ولسوالۍ ترمنځ په لاله کابزرک سیمه کې عملیات کړي چې پر مهال یې 14 وسلوال وژل سوي او 8 نور ژوندي نیول سوي. د دوراني په وینا وسلوالو د عملیات پر مهال د ملکي وګړو څخه د سپر په توګه استفاده کړې چې پر مهال یې درې ملکي وګړي هم په دغه عملیاتو کې وژل سوي.
وسلوال تر هغه له ساحې څخه تېښتي په حال کې، بیا وروسته د خلکو له باوري او لاسوګنځایونو ځانګړو ځواکونو باندې ټکان کړی دی. د سیمې اوسېدونکو د سپر په توګه استفاده ځینې کړې چې ځانګړو ځواکونو په خبرګون کې 14 وسلوال تر اگر وژل سوي دي. نو درې هغه بې ګناه د دفاع د سیمو اوسېدونکو چې دوی یې استفاده وکړل هم په شهادت رسېدلې دي، او 8 نور وسلوال تر اگر ژوندي نیول سوي دي.
دراني وایي ځانګړو ځواکونو په دغه عملیاتو کې د وسلوالو یو شمېر موټران، لسګونه موټر سایکلونه، وسلې او نور مهمات هم له منځه وړي.
د نیول شوو وسلوالو تر اگر تر څنګ د یو د شپې دوربین، یو پای لپټاپ کمپیوټر، شپږ دواره د سراچه موټران، پنځه دېرش موټر سایکلان، شپږ پایره د راکټ انداز مرمر، یو نه پایره نه شاجوره هم د کلاشینکوف په بشپړه توګه له منځه وړل شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په روانه میاشت کې په کندهار کې د وسلوالو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات زیات شوي. دوه ورځې مخکې هم چارواکو وویل چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې دا عملیات پر مهال د څلورو مهمو کمانډانان په ګډون 15 دیش وسلوال وژلي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري وسم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم موضوعاتو او مسایلو تبصره کړې دي. اجمل تورمان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د کابل زمبخت څلورلارې ته چیرمه په جرمنی سفارت د ټانکر بم چاودنې پاړه د پاکستان د لنډمهالي صدر اعظم د تازه څرګندونو پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. مسیر خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي د پاکستان لنډمهالي صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د برېټانیا فاین نېشنل ټایمز ورسپانې سره په مرکه کې منلی چې په کابل کې څلور میاشتې وړاندې خونړې ټانکر برید هغو کسانو کړی چې له پاکستان څخه ورغلي وو. په سر مقاله کې راغلي که څه هم د خاغلي عباسی دفتر دا موضوع رد کړي او ویلي چې نوموړي له یادې ورسپانې سره په دې اړه خبرې نه دي کړي، خو د سر مقاله لیکونکي په خبره داسې ښکاري چې دا به پر عباسی د دې خبرې له امله په کور دننه فشار ته یو ځواب وي. د سر مقاله لیکونکي په باور دا د افغانستان لپاره ښه چانس دی چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې دا خبره راپورته کړي او له دې امله پر پاکستان فشارونه زیات کړي. خو په سر مقاله کې دا هم راغلی چې پر پاکستان فشارونه باید په افغانستان کې د جګړې د زیاتېدو لامل نه بلکې د افغانستان د سولې په برخه کې د نوموړي هیواد د همکارۍ لامل شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه د ښاغلي عباسي په خبرو کې دې موضوع ته هم اشاره کړې چې یا ټانکر بم مخکې تر دې چې وچول شي په کابل کې یو سفارت کې ودرېد. د سر مقالې لیکوال لیکلي عباسي غواړي چې په خپلو دې څرګندونو سره په دې موضوع کې د ایران پخه هم راکاږي او د ترهګرۍ ضد حساسیتونو پام بلې خواته واړوي. په سر مقاله کې په هر اړخیز ډول د موضوع د څېړنې خبره شوې، خو دا هم ویل شوي چې امریکا او نړۍ ته اوس دا ثابته شوې چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي او تر شا یې ولاړ دی. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا دا څرګندونې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان اعلان شوې جګړه بللې ده. د سرخط په سر مقاله کې په دې اړه وړاندې راغلي افغان دولت په کلونو دا چیغې وهلې چې موږ پاکستان سره په یوې نه اعلان شوې جګړه کې یو او پاکستان نه غواړي چې افغانستان امن وي. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره اوس د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي نا اعلان شوې جګړه اعلان کړه او ټینګار کړی چې هیواد یې ترهګر صادروي. په سر مقاله کې دا هم راغلی چې دا خبر به حتمان د افغان ولسمشر وغوښته چې اوس په نیویارک کې دی او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا هم وکړي رسیدلې وي. نو د سر مقاله لیکونکي په باور ولسمشر باید په جدي ډول له نړۍ وغواړي چې پاکستان سم کړي او که پاکستان سم نشي نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ به هم نام نه وي.
ستاسو لا پیغامونو
زه سر رحمان د خوست ولایت نه د لیوایول کرنکی سرباز وغل کذب ملي اردو کې راځي ټول چنجونه ډګ دی ولا کدا خو خریدا سقم دولت دی ولا ټول ځاړو ولرار چې چی شه راځي ټول د مرداري نه ډګ دی ټول ټول اسکار وریدا نه دا څنګه چاله دا هم خو دی خوړل شو ولا او وزیر په پاګل تنه په چوکي هه پوس پیغام
حکومت نہ پولیس تا مشکنان ماشومان ټول مریضان دي چې پولیس اسکی نستا او نو مشته حکومت راځي او نو مشته اسکولونه بچانو تر کوي مردا وشتنه ده. زغیزمه د بلوچستان ضلع شیرانی زخه توتانی علاقه د کوچمینه نمیږي.
دوستانو ستاسو لا پیغامونه څو پیغامونه و چې وا موریدل د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته وکی. په کابل کې وی افغان چولی د خپل وادر غختونه د یو روزنیز مرکز په جوړول ولکول عزت الله ورانا د خپل نوی ژوند د پایل خوخیل پنځل لس څخه د کم کسانو په حضور کې ولمانځل او د واده په لومړی ورځ یو روزنیز مرکز پرانست. د زوم پلار وای دا کار کولای شي چې نورې کورنۍ وهڅوي تر څو په ودونو کې زیات لګښتونه نه ډډه وکړي.
رانا او عزت الله خپل نوی ګډ ژوند د کابل په لویدیز کې په یو کرایه شوی عادي کور کې پیل کړ. دوی په دغه ودانۍ کې یوازې یو خونه د استوګنې او درې نورې خونې د ځوانانو د روزنې لپاره په پام کې نیولې دي. د دوی په واده کې د زوم د پلار او د ناوې د مور په ګډون لږ تر لږه 15 کسانو ته بلنه ورکړل شوې وه. د ډېرو نورو ودونو پر خلاف ناوې او زوم د واده په ورځ عادي کالي اغوستي. رانا وای خوخی په سرو زرو او قیمتي جامو کې نه وي او غواړي چې خوخی د کم لګښتونو لري تل لاسه کړي.
زه خپل خوشبختی په سرو زرو او په لوړو لګښتونو کې نه وینم. خوشبختی دا ده چې د دوه لورو ترمنځ درناوی وي. یو شمېر کسان خپل خوخی په سرو زرو او لوړو او بې ځای لګښتونو کې ویني، خو موږ له دې کار نه ډډه وکړو.
په افغانستان کې د لوړ ولور د اخیستلو تر څنګ د ودونو په مراسمو کې ډیر او ملامتون کې لګښتونه هغه درانه پیټه دی چې د بې وزلو ځوانانو په اوږو کې خودل کیږي. خو په دې وروستیو کې یو شمېر ځوانانو دا دود مات کړی او د واده له ډیرو لګښتونو یې ډډه کړې ده. دغه نوې افغانه جوړه هم توانېدلې چې په خپل واده کې له لوړو لګښتونو ډډه وکړي او نږدې 1,00,000 افغانۍ په یو روزنیز مرکز ولګوي. عزت الله او رعنا اوس مهال د قرآن کریم زده کړه کوي او د دغه مرکز له لارې غواړي چې ماشومانو او لویانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. ښاغلی عزت الله په دې اړه وویل،
د روزنیز مرکز هدف دا دی چې هر څوک په ځانګړي ډول ماشومان راشي او زده کړه وکړي. د دې ترڅنګ د خیاطۍ، نقاشۍ او د لیک لوست د زده کړې برخې هم لرو.
د زوم پلار محمد ناصر وایي دا کار کولی شي چې نورې کورنۍ هم وهڅوي تر څو په ودونو کې له زیاتو لګښتونو ډډه وکړي. نوموړي وویل چې په ودونو کې لوړ لګښتونه حتی د کورنۍ تاوتریخوالي لامل ګرځي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسیدلو د غرمې 12:30 بجو ته ور بیا پامو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل صفی الله ستانکزی اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په نیویارک کې دی او تمه ده د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې نن ماښام د تروریزم له امله ټولو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه وینا وکړي. ښاغلی اشرف غنی به تر وینا مخکې د ډنمارک، اتریش، فنلند او پاکستان له مشرانو سره هم وګوري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د هغو 3,000 امریکایي پوځیانو چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې دغه هیواد ته استول کیږي ډیره برخه پر لار ده. هغه د سرتیرو دقیقه شمیره په ډاګه نه کړه، خو زیاته کړه چې دقیقا له 3,000 زیات سرتیری به افغانستان ته استول کیږي. د غور ولایت امنیتي چارواکي وایي د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې د فیروزکو ښار په شمال کې پرون 8 تنه طالبان وژل شوي او نورې ټپیان دي. په کونړ کې تیره شپه د ناپیژاندو کسانو په یو برید کې 2 عام خلک وژل شوي دي. ناپیژاندو کسانو د چپیدری په سینزو سیمه کې د عامو خلکو په موټر چپ کې له حج راستانه شوي کسان ناستو حمله کړې او یو بلې ټپي کړی هم ده. چین او روسیې پرون په ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو لپاره د 123 هیوادونو په ګډون د هغې اعلامیې له لاسلیک کولو ډډه وکړه چې طرحه یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورکړي. او امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې څېړونکو د ډونالډ ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر پاول منفورد ټلیفوني اړیکې د محکمې د حکم له مخې اوریدلې او اوس یې له مخې د محکوموي. پاول منفورد د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له څو نږدې سلاکارانو دی چې د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د تورونو په تړاو ترې پوښتنې کیږي.
دوستانو دا خبری مطالبه برخه په همدې سره پای ته رسو. تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصیل په sadiradio.com کې چې موږ یې پانه دا ولولای او وی ګوري. اوس هم راځو او نس پروګرام ته د روغتیا پروګرام وړاندې کیږي. ناجیا صافی وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنه پروگرام ته خرغلی. نن په دې پروگرام کې زکام او ستونی په ناروغیو غږیږو. زه ناجیه صفایم او په خبرونه کې د غوږ او ستونی متخصص ډاکټر سید امین نوری را سره ملتیا کوي. ډاکټر صاحب نوری ته هم خرغلاست ویم. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه چې سټوډیو ته راغلی.
مننه تاسو دم چې موږ دعوت کړل.
مخکې تر دې چې د اوریدونکو ټلیفوني اړیکې واخلو، د همدغه موضوع په اړه مې یو راپور چمتو کړی. راپور به واورو، بیا به راګرځو خبرونه ته. د ستونی درد یو تنفسي ساري ناروغي ده چې ماشومان زیات پرې اخته او د هوا په سړېدو سره د ناروغي ډېره تر سترګو کیږي. روغتي متخصصین خاورې، دوړې، ناپاکه چاپیریال او د بدن د مقاومت ټیټوالی د ستونی د درد ستر لاملونه یادوي. ډاکټر کبیر جویان وایي د ستونی درد یو عامه ناروغي ده او هر وخت ورباندې د اخته کېدو امکان شته، خو د هوا په سړېدو سره یې پیښې ډېریږي. ښاغلی جویان وویل د ستونی درد او زکام تر ډیره د ویروسي میکروبونو له کبله پیدا کیږي.
د ستونی درد عامل زیاتر په دې موسم کې ویروسي ده. بکتری مرضونه هم سبب کېدای شي د ستونی درد او نور د سینې ناروغي یا نمونیا او یاد نور ناروغی صاحب گرزی. ریزش یا زکام هم مرض ده چه ده ستونی او ده پوزی ده ویروسی میکروب لکه بلا پیدا کیگی. چې مریض په دې کې کېدای شي تبه ولري د پوزې نه او د اتو د سترګو نه اوبه راشي او ستوني درد ته پیدا شي او مریض وټوخیږي ټوخی ورته پیدا شي دې ته زردش او زکام وایي.
نوموړي وویل د ستوني له درد سره ډیری وخت شدیده تبه د ځان درد ستړیا او ټوخی مل وي. د ډاکټر جویان په وینا د ستوني د درد لپاره د مالګینو اوبو کارول په هغه صورت کې چې د مالګې کچه کمه وي ګټور دی، خو د ستوني پورته کول ناوړه پایلې درلودلی شي. نوموړي همدارنګه وویل که چیرې د ستوني د درد درملنه ونه شي د پوزې او غوږ ناروغي د مفصلونو درد روماتیزم او آن د زړه ناروغي پیدا او وینه هم میکروبي کی. په همدې حال کې ډاکټران ځینې ویروسونه چې په سړه هوا کې په ښه توګه وده کوي د زکام اصلي لامل ګڼي. زکام ساري ناروغي ده چې ویروس یې د پرنجي له لارې او د هغه شیانو سره د تماس له لارې روغ کس ته لیږدوي چې په دې ویروس ککړ وي. د ډاکټرانو په وینا په زکام اخته کسان دې له لیمو او نارنج نه ګټه واخلي او قوي خواړه دې وخوري. روغتیایي متخصصین وایي یو نورمال انسان کېدای شي چې په کال کې څلور ځلې په زکام اخته شي، خو که د وجود مقاومت یې ټیټ وي ډیر په دې ناروغۍ اخته کیږي. د ډاکټرانو په وینا داسې کسانو ته پکار ده چې له خو غذایي موادو ګټه واخلي، لکه د وریجو اوبه او خوروا وخوري، له لیمو او نارنج نه ګټه واخلي او د اوبو بخارات تنفس کړي. که د دې ناروغۍ مخنیوی یا درملنه ونه شي کېدای شي د سږو ناروغۍ لکه سینه او بغل او نورې خطرناکې ناروغۍ پیدا کړي.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري کولای شي چې تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. زمنګ د نن ورځې موضوعات دي زکام او ستوني درد. کولای شي چې د همدغه ناروغي په اړه له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه وکړي. په خبرونه کې د غوږ او ستوني متخصص ډاکټر سید امین نوري را سره دی او ستاسو پوښتنه ځوابوي. ډاکټر صاحب نوري، د خبرونه په سر کې کراته وی چې اول په دې موسم کې ډېر مشمان او لویان د ستونی او زکام له ناروغي زوريږي، مهم عوامل ساسي په نظر سدي؟
تشکر منه لرڅنګ چې په گزارش کې مو ویل شو چې معمولا علت د رزش زکام او د ستونی د خوګ په ابتدا کې معمولا د ویروسي انتاناتي او ویروسي انتانات خصوصا په نسبی سړو او په سړو هوا کې هغه تکثر او زمينه د رشد او فعالیت ورته په نسبی سړه هوا کې زیاتر مساعد وي، نظر ګرمه وته. نو په همدغه خاطر د منی په شروع کېدو او د ژمي په شروع دو او د منی په جریان کې او د ژمي په شروع او د عمل او یا په حساب سره پسرلي په موسم کې په دو شروع کې په دو وختو کې دغه امتحانات ریزش زکام او ستوني خوږ او داسې زیات لیدل کې. او بیا به کېدای شي وروسته راشي چې مثلا ریزش موږ سخل څونه وده او سخل دی او ستوني درد مثلا کوم کوم حالتو کې موږ ستوني درد ورته ویل کېږي یا کوم قسمتونه یې ستوني که په التهاب دچار شي هغه د ستوني د درد سبب کېږي. نو کېدای شي هغه به بیا وروسته پی وغږیږي ان شاء الله.
ډېر ښه. اوریدونکو ته به ورشو د دوی اړیکې به واخلو. ګورو چې کوم اوریدونکی دی. ازادي راډیو ده، مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم سلام. روختیا د ژوند شتمنی پروگرام او راي مهرباني وکړي ځان معرفي کړئ.
نوم مې مهبوله ده، خوست ولایت. تاسو ډاکټر، تاسو هم کرام ستور ته په پښتنه مې سلام کوم.
علیکم سلام محب الله خان، ساسي بختنه اخلو ډاکټر صاحب هم غواک دی مهرباني.
او ډاکټر صاحب نه میرا پتره چې زه خپل د ستوني مشکل زیات لرم، دا په سړک کې نه بلکې هر وخت او دغه مشکل زما زیات وي، او دل پر کوم درمل داسې خاصي او درد بهي شدید
وروره ما ګرانه. کله وخت چې ستونی درد په مکرر ډول سبب د دې شي چې ستونی وخوشي او علاوه تن تبه او ځان خوګای سر خوګو سترګو خوګو ملي خوګو او واته لرزام مرسراوي، یو حالت چې مشابه دی د ملاریا سره،
په داغه سوالاتو کې خصوصا دا بیا نه داسې نه ویل کې ته الله چې توې چهار ورځ باندې رسې دا معمولا په میاشت کې وره په کال کې وره او معمولا په کال کې دوه درې څلور وره رسې او کچیر د ډاکټر په واسطه معاینه شول او وغو چې دغه تبه او ځان خوګای او سر خوګای او د انور عمومي حالت تانسل د التهاب دی وجدي نو دغه حالت هغه حالت دی چې بیا سړی یو تصمیم دا نیسي چې کیدای شي د تانسل زیاتینو تا ته مفید نه دی او بهتره ده چې وباسل شي چې د خلکو په اصطلاح خلک ورته اضافي غوښه ویل کي چې دا یوه غلطه اصطلاح ده بار بار موږ په مختلفو مرکو کې دا خبر کړی ده چې دا اصطلاح صحیح نه ده په دو خاطر چې د تانسل لپاره باید اضافي غوښه اصطلاح استعمال نه شي اضافي هغه شي ته ویل کي چې هغه په وجود کې نه وي دا خوشته دي نورمال دي حتی د وجود د دفاعي سیستم یوه برخه ده خو په هغو حالتو کې چې مرضي شي یا یو تعداد نور استدبابات چې په تانسل کې پیدا کیږي او هغه عملیاتیږي په غیر د هغو کې هغه ښه دي د وجود لپاره ګټه کو نو که چیرې تا هم دغسې مشکل وي چې ته تبه لکه ځان د خوږ شي سر د ورسه خوږ شي او حتی ملاریا غونې ما درته یو سړوالی هم پسې ډېرې سي دا شیان دي وي او ډاکټر ولیدلې او ډاکټر درته ووایي چې دا تبه او دغه ځان خوږی د تانسل د وجې دي نو بیا بهتره ده چې کال کې درې څلور وارې داسې وي در باندې بهتره ده چې دا تانسل عملیات کړي خوب یو ټیکه ته باید اوریدونکي متوجه وي هغه دا دی چې بعض اوقات کیدای شي مشکل په دماغو کې وي یا چرت دماغ ولري چې معمولا خلک سینوزیت اصطلاح په طبي اصطلاح کې ورته وي او د موږ هم خلک یا چرت دماغ ورته وي یا نزله ورته وي په هغو حالتو کې که دغه مشکل موجود وي یا پرده انحراف کړی وي د هغوی وجه نه چرت دماغ تولیدیږي او یا زرزر سړی ریزشکي او د هغو په امتداد سړی ستونی درد ورته پیدا کړي نو په داسې حالاتو کې بیا بهتره ده چې اول علاج د سینوزیت یا چرک دماغ وشي که چیرې دا تداوی نشي نو بیا په دو صورت کې حتی که تانسل عملیات هم شي نه تنها ده چې ستونی درد ورکی نه اعراض علایم لکه تبه ځان خوږی دا شانې نه تنها ده چې ورکی نه بلکې کیدای شي نورم مشکلات زیات شي سیده نو نور اوریدونکو منتظر دی امید چې یو تعداد نور اوریدونکو ته هم چزوه به نور مته د معلومات تا ته اضافه شي
بله ډاکټر صاحب زه ډیر اوریدونکو دی بل اوریدونکو ته باور شو له هلمند نه مهرباني وکړئ زما
دا ارزه د اول خو تاسو او د ازادي راځي ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم په چیرې د ډاکټر صاحب زما دا د مته دا ماسونه دا چې یو دا کوم بخار پیدا کی چې سهار شې ما یادې دا ویني و نه وان توکلیک ولاري بس ما ډېر م دب دیني دا چې څه د تو یم او دا دا واز مې رجو تر لرم چې ما دا په واښ کې د ډېر پرم د کان ته ډېر بار سره ما څو رقم دا ورا کړی دی هیڅ پیدا نه کړی دا بل نه مې څه څه دا ستنه د نن نور کې چې ما د نګر کار کړه دا ما د چې هر غړ کوم دا د تا په دې چې نه به هغه رقم یم دا غني کار دی لملا درد څو
دا ته اراز علایم د کلینیک د چتو ویدا زیات چرک دي دماغ ته پات کی یا سینوزیت نو په حالاتو کې چې دغه سیدا تاچ کوم مشکلات وي سرخوګای وي بلغم ستونی ترسي کله کېده شي دغه بلغم په وینه باندې ملړلې وي رنگ زیړ وي او بر علاوه د غوسه زړه ته چکوزي سړی دروندواله وي کساله ته خستګي وي د سستواله او دغه وجه نه ستونی هم کله خوښ شي خامه خو په دوه چې د افرازات د پوس نرسي ستونی ته مخکم او مخکې وردن کته مو چې کچېره دماغو چرک سړی ولې بهتره ده چې اول د دماغو تداوی او علاج وکړي په دو خاطر چې هغه افرازات کې پاس را نقلل نستونه وازی خبر ده چې په خپله کې او کچیر اتا ستونه عملیات هم شیم چې کچیر چرک دماغ ولی نستونه درد زیاتی او هغه میکانیزم یا علت داده چې منبع د انتان پاس ده که وچینه موجوده وی په پاس پاسنه منطقه که غرینیز منطقه یا پاقی که نوبه خامه خو کار ترسی خو کله چې هغه چینه پاسه وچه نشه نو که هر سو تا پا میانز که اغا دپیه که نو بیا هم اغا با بخامه خو دیوی خوانه سر کن نو داغه سی چرک دی دماغم که چیره موجود وی نو که چیره اغا تداوی نشه نو الان دی قسمتونه که تداوی کیم بیا با دوباره د حالت ورته پیدا کی نو ته کورنۍ درمانه نه آسانه داده چې ته بخار د ویکس کش کوه یو لګ شیرګر مو بو کې مال کا اچو د گیز بګه خامه خو په پوزه باندې کش کوه خلی لري تو کوه پستونیم غرغړه کوه د هغه ابتدایی در ملنی دی و بخار دی ویکس او په ملګوبینه ډیر نه کم ملګ بچو په شګر مو بوګ په پوزه به کش کوي او پستونه به مغرغړه کوي کې دو صد مشکلات ان شاء الله که دوام داره او کې امید چا ته نور تداوی ته ضرورت پیدا نه که خو کله وخت اسی وی چې په دو ابتدایی مرا تداویان وباندې درملنه نکی نو په داس حالاتو کې به ته ډاکټر د ګوشګلو متخصص ته ورشي هغه وګوري او که چیرې ضرورت ولده کېدای شي عکس د مغو درته واخلي او که عکس واخستله نظر حالت ته یا په دوا باندې تداوی کی چې تداوی ده نه ده چې پنځه ګولې باندې سړی غشي معمولا دو تداوی دوه هفته حتی تا درې هفته پورې ده په دو خاطر چې دغه نفوذ د دوا د سینوسونه چې دی ده یو اجواف هوایی د مخ او د سر په کاسه کې کوم اډوکي چې دی په دو کې داسې هوایی جوفونه دي او د دوا اغه انتشار اغل تلک سخته نو په دو خاطر تداوی دوام داره نو حداقل دو درې هفته به تداوی لاندې ونیو چې بیا په دوام شید وای ملي رمنزل دی بیا کنی نور فاکتورونه چې مساعد دی لکه پرده کګاوی یا ترمناتونه غټوی یا نور مساعد کنده فاکتورونه ولې په پوزه کومه غوخه وګټی چې موجوده هغه به لري شي ترڅو پر چې چرت دماغ از مساعد کنده فاکتورونه رافش سیدا
ډیر مننه رګرسه بلوریدونکو ته ورزو جمعه خان همدرد ل زبل مهرباني وکړي
مننه سلامونه اول تاسو او بیا ډاکټر تاسو بیا ټول ګلون اوریدم ته وایم چې ګیره روغ
ډیره زیاته مننه همدرد صاحب مهرباني وکړئ
مننه خیر سم څنګه زه یو څنته ولا هغه د اپشن کولا زما په خپل سن خو تقریبا یو کال یو کال لمخه دا غوښته کولای دی بیا اوس هغه یو وخت یو وخت دا هر وخت را باندې دی او سر زکام او سنبی نو سره کوي دین وخت می سرم درد سره کوي نو دوايي می په وکړه نو د کوم څه خونه په کې کومه ګرځي دا چې وخت وخت درد کوي
همدر صاحب کله چې ستونه خوښي او هغه هم لکه تا چې وې چې اول مسر خوکشی و نگو دیده زشم و مرسه و که در شطمان افرازات بدیم ستونی ترسی نو ده هم دقیقه و علامه داره که مثلا که چی مخ که اوریدون که تم گوه چی که درشی تم هم چرک دو دماغ بلرید چون در افغانستان که دقیقه چرک دو دماغ دقیقه آلوده هوا ده وجه نم لگ عام دی او خلکم دغه صحی خدمات ته دومره لاسرسی چې په کار دی عمر نه لري او لګو ډیر بے پروام دی او خود سره تداویم کی نو په دو خاطر دغه چرت کې دماغ نسبتا عام دی او دا اغه مساعد کننده فاکتور د ستونی خوګه پاره دی او لکه څنګه چې مخکې و چې کچیر د شې موجود وي نو باید اول د تداوی شو ورسې د غو ستونی درد کچیر بیا دوام وکاو دغه سره تا چې و چې مثلا په کال کې و دوه ور درې وره او په څو کال کې چې دغه سره ستونی درد بیا غوي او دماغونه دې پاک وي نو په داس حالاتو کې او ولاتم په تونسل کې وي په دوه خاطر چې ستونی درد تنه ده نه دی چې سړی یو ټول ستونی درد په تونسل پورې منحصر کو په دوه خاطر چې ستونی درد کېدای شي بلون کې التهاب موجود وي یا بعض وخت بغیر د التهاب نور کاتالات موجود وي یا مثلا یو سړی ګرم خوړی ډیر ګرم خوړی خوړلې وي هغه ته په حساب سره سوي وي دغه وجهم کېدای شي در یال عقدات لمفاوي دی په دوه شاوخوا کې هغه التهاب وي یا نور کاتالات په غوړه کې موجود وي کېدای شي ستونی درد احساس کو نو دا مطلب دا نه ده چې په هر حالت کې چې ستونی درد پیدا شو باید مو تانسل است کو کېدای شي د ستونی درد په نورو قسمتونو د ستونی کې چې هغه هر یو خپل نوم لري په هغه کې پورې کېته به ټولې به دغه تداوي شي خو کچېرې د ستونی درد په مکرر ډول کچېرې اول کال وي د شخص په اول کال کې که یو شخص وواره کتابي خبر ده او وواره ستونی درد پیدا که و آقا استونی در چه دی معمولا نتبه زنخوگی و لرزه و دی دو شانس عمل گره ایوی او علتیم پا تانسل کیوی هر واره نو پا دست حالتو که دی استونی دی عملیات یا دی تانسل عملیات ورکول کیگی او اجازه داشت سرای آقا شخص استونی عملیات کن نو که چیره دقا سوالات و چرا دماغو ندیم پاک و نو بیاد بهتره ده تانسل نظر ده تا چه پاتش تا دو پات که دونه لریکاول بهتره دی و انشالله دو سبه دیویه مشکلات کنترول شی
بله دوستان و روختی در جوان شتمنی پروگرام او رای بلوریدون کده حقمل افغان لخوست ولید نمیربانی وکره حقمل سب
السلام علیکم
علیکم سلام روختی در جوان شتمنی پروگرام او رای مهربانی
تا تا ډاکټر صاحب ته زیات سلامونه وایم زما او ډاکټر صاحب ته دا پوښتنه ده چې د زکام په محل کې لومړی تدابیر څه دي او بل دا دلته په خوست کې د زکام په وخت کې ایمکسل اګمنټین زیتوفین او فلمونول شربت د تور کې د دې په اړه د
تصفیات څه ده؟
ریزش چې دی اول دغه پوزه چې ده د یو احرامي شکل لري، یو قسمت یې داخلي قسمت پوز سروي چې دی په جلد باندې پوز ساتر شوی دی، او نور پورتنه قسمت یې ده په غشای مخاطی باندې پوښل شوی دی. کله چې دغه غشای مخاطی د جوف د پزې یا نزل کیویتی غش مخاطی برخه چې التهاب باندې دچار شي، نو دوته رینایتس یا معمولا خلق ریزش ورته ویل کی عام ډول کامن کول دی. کله چې په عمومي ډول موږ وویشو موږ دوه ډوله لرو ریزشونه، یا به وي انفیکټیو بل به وي نان انفیکټیو. یعنی یو هغه چې په هغو کې انتان زی داخل دی یا انتان رول لري، که او بل یا نان انفیکټیو چې په هغو کې انتان هیڅ رول نه لري. کامن کولد یې یو نوع دی لکه ما چې وویم، او معمول ډول یې دی چې هغو کې معمولا په دغه موسمو کې چې خصوصا منیو د ژمي موسم رسي، دا ویروسي انتانا زیاتی او معمول علت د دو چې دی ویروسي دی، چې رینو وایرس دی، پیکو وایرس دی، ایکو وایرس دی، ادینو وایرسونه او نور وایرسونه په مختلف انواع د ویروسونو په دو کې کیدای شي داخل وي د ریزش په تولید کې، یا کامن کول چې معمولا ورته خلک زکام هم کېدای شي ورته وي. په دو نوع کې معمولا خاص تداوی ته ضرورت نه دی، کېدای شي مریض درس خاص ته بم ولي اراز علایم هم دومره شدید نه وي، یو عادي ځان خوګا یو سپک تبا او د شنیم تاته در شو پوره، او نور درس خاص اراز علایم هم نه لري، پوز بیدن او د خارش د پوز د پوز بندش نشان خورسوي، خود از خاص تداوی ضرورت نلیری. معمولا دو دغه انکیوبیشن پیریود یا دوره تفریخ چې د یو نه تر 3 ورځې ده، خو معمولا د 15 ورځې په جریان کې د مخ پخې کیدو کې، یعنی 15 ورځې خپل سیر تای کیوي، هغه ویروسي انتانات معمولا پس دغه نوزاتی د وجود هغه کیږي په حساب خارجي او در ریزش چې ده معمولا پس 15 ورځې کیږي. او په می تداویګونه کې دا چې مایات زیات خوړل شي، ګرم خوړل او خوړل شي، لکه شخص ځان ګرم وساتي خصوصا کې یخ وي، او مایات زیات بخلی او څومره چې امکانات لري نظر خپل امکانات ته مغذی غذاګانې وخوري، که میوه‌جات وي او که نور شی وي نظر امکانات ته، نو دغه تدابیر چې ونیول شي انشاءالله کفایت کوي. بعضی نور کورانی تداویگان مثلا جوشانده در ستوان نکاخه در پخود بدو خود چقدر معمولا پا گرم و بوکه چول که، او در گرم خورده چه خورده که گی نو اقل تا یو لگو دیر اگه در انتان معمولا که داشت پا پوزه پر منحصر نوی که داشت در انتان ورست بیا طرق تنفسی اولوی چه ده بلوم چه ده او تان سلم لگو دیر پا ویروسی انتانا تا اخته شوی وی، نو در جوشانده و در شانم خیلی معصریت لیدی، او لگو دیر خواما خود تسکین دوایم پوگو که زمیمه وی نو همی درد لکس بکی وی، او هم اقا گرم خورده هم راحت کون کی وی، او برای علاوه دو غز بخار دو وکس و در شانم گرده کن. او بل نوعی چه ده انفیکتیو ده، چه پی انفیکتیو که بیا یو تعداد خاص انتاناتی مثلا که ده شیو تبرکلوزیک رینایتس بی یا اتروفیک رینایتس ده، چه ده مزمن دول ده، او علاوه د غوڅه خا الرجی هم یو عمده ډول دی ریز شو دی، چې الرجی یو تعداد بیا په قسم دی موسمی وی چې هغه ته یغه وی سیزنل الرجیک رینایتس، او یو تعداد په کال کې په می ډول په ټول کال کې د غراز علایم شخص موجود وی، خو شکل شدید نه وی، د متوسط ډول د غریزش غراز علایم لکه پوز نه او په دا لګو ډیر باندې شو لګو ډیر خارش دا شاون ورسره موجود وی، نو دو تا بیا سیزنال پرینیال الرجیک رینایتس یا سال تمام، یعنی ټول کال په جریان که یو شخص د ریزش و زکام علایم موجود وي. بر علاوه د هغو څخه یو نوع بل ریزش هم دی په نامه د وازو موتور رینایتس دی، چې هغه هم تقریبا داسې خاص الرجیک پیس نه لري، خو بیا هم لږ ډیر د هوا تغییرات او هورمونی تغییرات او دا شان که رول لري. علاوه د هغو څخه نور یو تعداد ډیر اقسام دی د ریزش، چې مثلا یو شخص ته په وخت حاملګۍ کې ریزش پیدا کوي، چې هغو ته پرگنینسی اندیوست رینایتس ویل کی، یا یو تعداد دواگان یا سپریگان در خپل سپریگان چې خلک د پوز بندش پاره استفاده کوي، اوغه هم یو نوع ریزش منځته راوړي په خپل است، با وجود دې چې د بندش د پوز د رفع کول په خاطر ورکول کیږي، کیدای شي په خپل بندش منځته راوړي، آیا یو نوع ریزش منځته راوړي چې هغه ترینایتس میډیکامنتوز ویل کی، یا یو تعداد دواگان فشار پر اول کول کیږي یا د نور امراض پر اول کول کیږي چې غوته ډراګ انډیوس رینایټس ویل کی چې یعنی هغه رینایټس چې د دوا د خوړو د وجه نه منځ ته راځي خولې لري خوړل کی نو هغه هم یو نو د هغه دی نور ها یو شخصي مثلا هانیمون رینایټس ورته ویل کی نو یو د کو یو چیرته چې هغه باندې کېده شي د سیروزیشن نه منځ ته راشي دغه هم کېده شي نور یو تعداد مزمن امراضونه دي چې هغه هم کېده شي مثلا تبرکولوز مو وی لوپوس مو وی دا هم رزشونه ماته یا نور گرانوماتوس دیزیز اف د نوز چې دی دا هم یو په نو رزش منستر وړي په شکل د دوامدار مزمن ته نو دا هغه عمومي انواع دي چې بیا هر نوع خپل خاصه تداوی لري او بعض وخت کې دا شي چې مثلا په اول کې ویروسي انتانات سبب د رزش شي قبروس د یو ثانوي انتانات باکتریګان مداخله وکړه او بیا انفیکټیو په شکل باندې بدل شي چې انفیکټیو رینایټس بیا برالوای دو څخه چې مثلا د عمومي تداویګان مګورته وي دغه د علاوه انټي بیوټیکم ورسې زمیمکی او په عمومي تداویګان کې به نور دواګان مشته دي چې مثلا پوز د پرسوب چې د کمی وي په شکل د موضوعي او په شکل د سیستمیک او یا مثلا تیستامین او د شونه مرکول کی
بلې ډېر زیاته مننه عبدالستار اخونزاده په لیکه کې دی اخونزاده صاحب مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري مهرباني
زه په سلامونه تاسو محترم ډاکټر صاحب سید امین لوی زه په سلامونه وړاندې کوم د ستاره مهرباني بالا مرابطه کوم تاسو
ډېر ښه مهرباني ساسي پوښتنه مونږ لیکو
سوال مدر ڈاکٹر صاحب سے خدا دے چھ زپ پتا گا ٹول کال کی دا دول اس میں تی چھ دی اتمر دن زپ اروا زپ ہے دے زپ کی زپ کی رن دے ریزش کام او ار اپلای چھ دے ریزش کام لاسٹ دن زل سر جی دا چھ دوام کی او ہر دے دے بازار پنیا او وات سنی دا دن تکلیف ہم نے واسطے زپ زورا خبر کم کرنی چې په زور خبرې وکم بالانه اواله تاسو لريږي
دا به جواب کوي بیا پر ازو بلوریدون کې ته خو دا غوریدون کې دا محل پلیک کې د پښتونم پلان ډکی اخلو مهرباني وکړئ
السلام علیکم
علیکم سلام ځان معرفي کړئ
من تر پاډی کوم زه ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده زه د خپل د واټه کله د ستوني درد لرم زه نه پوهیږم دا اوس څه شته دی بس دا ګورګي چې خورمه د سیلر لرم په داسټنې کې ګریز لکه ګرچي ورکی زما نوم امان الله ده د پراره ولایت صدر
محترم خانزاده صاحب رزش چه ده لکه مخکم چې مو مختلف اقسام لري خو تا هم که داشی منشه الرژیک یا اساسیتی منشه ولیدی او دا چه ټول کال کې لیدل که داشی نو آقا ده سال تمام یا په ټول کال که آقا رزش چه ده یعنی طول کالی نی رزش چه یعنی موسم پر خاص ارتباط نیل کردش دوغو نوی نوی او که چه نور اراز و علایان مرسوانه لره نو ده بهتره ده چه تا اول ده دو آقا عوامل زان سا پیدا که امان الله خان ده کم مشکل چه تاوه چه پا مکرر رو دوامدار رو زه ده دوده پا تیراول که چه لگو چه ده درد احساس کم امیده چه آقا مشکلات چه پیساب سب بعض وقت خطرناک وی یا سرطانی واقعات یا نور کتلات پستونی که وی در شاید نلاره انشالله نظر در تا تاریخ چی وشیده خو که داشی یو شاید چه تو لاره آقا دا چه پا مزمن دول تا که داشی چرک دماغ ولاره آقا افرازات رسی استونی تا ده پا مزمن دول استونی درد و التهاب و داشای منسته در ترولی دیم نو که چیره تا دسته پا دامدار دول لگ بخار ده ویکس وخلی لگ مالگ دسته وخلی و پشیرگر موبو که واچه پا پوزه ای کشکی و پستونی غرغره که او کلا وقت که دسته لگ ناراحتی ده زیاده ده لگ دقیز بیخل و گلی دستونی درد پاره چه دیدن و استفاده که مایات زیاد وخلی و نومیده چه دوست ده مشکلات کنترول شی او که بیام مشکل دیوان و یوار لکچر تاور شا و ورتای چه زپا متداویم دول دقیز مشکل دارم نو اقا که داشی ده دماغوی چرک په حساب مرتای چې یو وخت ډاکټر صاحب سید امین نوری ته ویلو چې کېدای شي د مغو چرک ولا لري نو وخت واخلې هغه کوم مشکل موجود هغه چې تداوی کې ان شاء الله ستونی درد مور صبر کی او د تدرول مشکل شته ان شاء الله د عمر سره پش
بل بل وريدون کې ته ورزو شرغه ل غزنی ولایت څخه په لیکه کې د پښتنو اخلو مهرباني وکړي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري ډاکټر صاحب ما
د پښتنو د ماده شپه کلمې کیسونه مریات کړای د مقصد طرف دا یو طرف وسمه خو نه د خوښوي درکې
بل دا څنګه چې څوم خو څور تمرا ورته د ماغو باندې مبارزه تر اخر مونږ پورې هغه کې دا
دا ورور ډېر ښه سوال وکړ او مسلک ډاکټر ته ورشي تر څو پر هغه درملنه یې صحیح وشي. او بیا که چیرې ستوني درد یې نور عوامل ونه لري، کېدای شي عملیات شي، نو د ورور هم کېدای شي دغه مشکل وي، نو دا د یو متخصص ګوشکولي ته لاړ شي، هغه هلته د دغه مشکل ورته ووي، ودې ورته ووي چې کېدای شي د مغو چرک مې ډاکټر صاحب ورته ویلي وو. نو که چیرې هغه ډاکټر صاحب کې ولیدل او عکس یې ورکړه او د مغو چرک لرله، یا په دوا یا په مینځلو یا نور کوم تداویان چې د چرک د دماغو یا مساعد کنده فکتورونه که ورسره موجود وي، هغه تداوي شي، انشاءالله د مشکل به ورسره حل شي.
ډېره زیاته مننه دوستانو، خبرونه همدغلته پای ته رسیږي. په خبرونه کې د غوږ او ستوني د برخي متخصص ډاکټر صاحب سیند امین نوري و چې موږ ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب نوري یو نړۍ مننه.
مننه تاسو نن ته
د تاسو اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه کوو. د ازادي رادیو نور خبرونه هم مه هیروي. د الله پامن.
راځي د ځوان فکر خبرونې لاله په ټولنه کې اصلاح راولو. د ځوانانو د ځنګړې خبرونه هر سه شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو اوریدلای شئ.